کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان لوی څارنوالۍ د بډې اخیستنې په تور د عامې روغتیا وزارت 4 تنه نیولې. له طالب مشرانو سره د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي د خبرو پایلو ته د دې پلاوي د یوې غړي خوشبیني. د ژمي په سړو کې په بوسنیا کې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو وضعیت څنګه دی؟ دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي چې زه فریبا ظاهر قربانه يم. خو خبرونه په خبرونو پیلو احمد شي برای وړاندې کوي.
افغانستان او پاکستان د بيپولي خبريالانو په وینا د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه دي. د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا نږدې 10 طالبان وژل شوي دي او د امریکا منتخب ولسمشر شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. د خبرونو تفصیل. د بيپولي خبريالانو ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې لشتر لږه 500 خبريالان روان کل د خپل کار لامل وشل شوې دي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. په پاریس کې د غمیشتې ټولنې په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو ویلی دي چې اکثر خبريالان قصدن د خپلو تحقیقاتي کارونو لامل وشل شوې دي، لکه د تنظیم شویو جرمونو، اداري فساد او یا هم د چاپیریال د تخریب نه مخنیوي په اړه د راپورونو لپاره. په دې راپور کې راغلي دي چې 8 تنه د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وشل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روغتیا وزارت 4 کارکوونکي د رشوت په تور نیول شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن رسنیو ته په واسطه ولي پیغام کې وویل
4 تن از مربوطات وزارت صحت عامه
د عامه روغتیا وزارت 4 تنه د رشوت په تور د لوی څارنوالۍ د کنټرول او څارنې له لورې د ملي امنیت د ریاست په همغږۍ نیول شوي دي، په توقیف کې دي.
رسولي د نیول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت ادارې پرون هم د 30,000 امریکایي ډالرو د اخیستو په تور د مشانو جرګې د 3 تنو د نیولو خبر ورکړ او په یو خبر پاڼه کې یې څرګنده کړه چې دا کسان په بلخ ولایت کې د بډې په تور نیول شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په ناوي ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وژل شوي دي. د هلمند د امنیت قمانداني ویاند محمد زمان هم درد د عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ اړوند کمربندي سیمه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د خوا څخه د عملیاتو په ترڅ کې 20 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 تنه د هغوی زخمیان شوي دي.
شغله هم در سیاتوی چې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی، طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 48 کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې څرګندوي چې دلیلی د سر د حملې له امله وفات شوی دی. دغه وزارت د دلیلی مړینه یو ستره ضایعه بللې ده او ویلي دی چې د سولې د خبرو په برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. دلیلی په غزنی کې زیږیدلې او د قطر په پوهنتون کې انجینری لوستی وه. دی په 1997 کال کې په قطر کې سفیر ټاکل شوی و. د پروان د څارنوالۍ د رئیس شیرزاد مهربان پر موټر په بګرام ولسوالۍ کې 14 وشوه. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی وویل د ښاغلي مهربان پر موټر نن د سهار د 10 بجو خواته د غلام علي بازار په سیمه کې د مقناطیسي ماین 14 وشوه چې په دې پیښه کې مهربان ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه موټروان ټپي شوی دی. قدوسی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو د پیښې څېړنه پیل کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. جو بایدن د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې ډله د دفاع وزارت د چارواکو لخوا له خنډ سره مخامخ شوې ده. همدارس د واک د لیږد لپاره د اداري او بودیجې له لورې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخامخ ده.
As our nation is in a period of transition.
جو بایدن وایي اوس چې زموږ ملت د انتقال په دوره کې دی، موږ دې ته اړتیا لرو چې ډاډه شو چې د ادارو د لیږدېدو په وخت هیڅ شی نه دی ضایع شوي. زما ډله په ټوله نړۍ کې د خپلو ځواکونو او د هغوی د عملیاتو په اړه واضح تصویر ته ضرورت لري څو د خپلو دښمنانو مخه ونیسو. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر په یو بیان کې د بایدن په ځواب کې ویلي دي چې دفاع وزارت د انتقالي ټیم له ډلې سره د دې سربیره د نورو ادارو په پرتله ډېرې هڅې کړې دي چې د واک لیشته لا هم تر دریو اونیو ډېر وخت پاتې دی. میلر زیاتوي چې د دفاع وزارت مسؤلین به په دې برخه کې خپلو هڅو ته د واک د انتقال د ملاتړ لپاره ادامه ورکړي. او روسي خبر داده چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره وي د نشي موادو د وینړیوالې شبکې د قاچاق مخه د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ نیولې ده. دا اداره وي کوکائین له دې شبکې نیولې دي چې ارزښت یې تر 1.5 میلیون ډالر زیات دی. د روسیې د فدرال امنیت ادارې په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه راغلي دي چې دې شبکې په ټول اروپا، جنوبي امریکا او روسیې کې د مخدر موادو کاروبار کاوه. دا خبرونه
خبرونه مولا زاده ی رادیو ریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې په عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول شوي دي.
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزي کوفي د سولې د ترسره سوي خبرو پایله ته خوشبينه ده. وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د شوزو حضور دی. اخو د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان وایي خوشاله چې د شلوريز لوبو د لسیزي غوړه لوبغاړي جایزه یې ګټلې ده. د اونور راپورونه هم اوریدل سي او د ګوړي اچار او نیمه نړۍ مو د دې خبرونه د اونیس پروګرامونو تیر سره اوسي. ورزود خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان لوی ترنوالي وای چې د عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه دغه وزارت لکارکونکو د بډای خستنی په تور نیولې دي. د لوی ترنوالي وایان جمشید رسولی ازادي رادیو ته پیوستولې ویډیوي پیغام کې ویلي چې لنیول سوي کسانو څېړنې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې مرستيال وای چې د بډای خستنی په تور د دریو سناتورانو د نیونې په اړه ملي امنیت او لوی ترنوالي معلومات نه دي شریک کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي وای د عامه روغتیا وزارت د کارکونکو د اطلاع او شکایتو لمخه تیر ورځ په دغه وزارت کې څلور تنه د بډو یا رشوت غوښتنې په تور نیول سوي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی د سه شنبه پورځ ازادي رادیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې وویل چې لانیول سوی کسانو چړنې روانې دي.
چهار تن از مربوطات
عامه روغتیا وزارت له مربوطاتو څلور تنه دغه وزارت له کارکونکو د بډې غوښتنې په تور نیول شوی. دا کسان لوی سرنوالۍ د مراقبت او کنټرول ریاست د ملي امنیت او عمومي ریاست سره په همکاري نیول دي. نیول شوی کسان په توقيف او قضيه د سرنوالۍ له لوري تر څارنې لاندې
دي. خاغلی رسولي زیاته کړه لوی سرنوالۍ ډاډ ورکوي چې دا قضيه به د قانون پرېنا کې وچړي او پایلې به یې له سره شریکی کړي. په ورته وخت کې په عامه روغتیا وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته تایید کړه چې دغه کسان بیګم خام له وزارت اوړل سوي دي. دا چې دغه کسان څوک سرچینی سره وایي او نه هم لوی ترنوالي په اړه زیات جزئیات ورکوي. دا په داس حال کې د چنن مشرانو جرګې د کورونا چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس ستي امنیتي وزارت په تړاو د غجرګې ته وربللی وو. د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی وای چې له قانون سره سم لوی څارنوالي او ملي امنیت ریاست د درې سناتورانو د نیونې په تړاو له دوی سره معلومات نه دي شریک کړي. د دغه جرګې مرستيال محمد علي مزيدیار ازادي راډیو ته وویل خغلی ازیدیار وای چې یو پلاوی ټاکل سوی ده تر څو قضیه او شواهد وڅېړي او له تورونو سناتورانو سره هم وګوري او بیا به وروسته جرګه په دې اړه پریکړه کوي. لوی څارنوالي دوه ورځې وړاندې د فاریاب، سرپول او خوست ولایتونو درې سناتوران په حیرتان بندر کې د 30,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستنې په تور ونیول. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح نن سهار د شپږنیمو بجو له غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، دا سناتوران داسې محل د بډې اخیستنې په تور نیول کېږي چې له دې وړاندې یو بل ټیم توانېدلی چې په یو بل ولایت کې 2.5 لک ډالر د بډې اخیستنې په اساس ترلاسه کړي. امرالله صالح ویلي دي چې له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې دغه رشوت اخیستنه مستنده کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خلک ازادي راډیو اوري. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړی فوزیه کوفي د سولې د ترسره شوو خبرو پایلو ته خوشبینه ده. وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د ښځو حضور دی. میرمن کوفي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړه طالبانو ته سیاسي هویت ورکړی دی. خو فوزیه کوفي وایي چې د طالبانو لخوا د سولې په خبرو کې د اسلامي امارات او موقت دولت موضوع نه ده مطرح شوی. په دې اړه یو بل راپور زموږ د همکار په غږ کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ خبرې په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د بحث ګرمه موضوع ده. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزي کوفي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خبرې لستون زور ډکه خو هيله بخون کې وبللې. د دې مذاکراتو پایلې د خبراترو د طرز العمل جوړیدل و چې یو سریزه د اصلي خبرو لپاره صدور مورده او یو وشت مادي لري او په اړه بحثونو څو میاشتې وخت ونیو. فوزیه کوفی د مذاکراتو د ستونزمنو مواردو په اړه وایي چې د دوهې هوکړه د خبرو په طرز العمل کې د مذاکراتو دی و اصل په توګه منل شوی. د افغان دولت پلاوی لومړی هغه د خبرو د اساس په توګه نه مني، بلکې د طالبانو د غوښتنې په توګه منل شوی. میرمن کوفی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړې طالبانو ته سیاسي هویت وربخلې دی.
د دوحې د تړون بحث د طالبانو سیاسي هویت دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا زموږ ټینګار دا و چې سیاسي هویت د افغانستان د خلکو غوښتنه او له ډېرو کلونو راهیسې د سولې په اړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام ژمنه وه او دا باید انعکاس پیدا کړي.
فوزیه کوفی وایي چې د مذاکراتو په طرز العمل کې د خبرو یو خوا هم نه د تعریف شوی او د مذاکراتو دواړه خواوې بلل شوی دي. خو د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې سرچینې له دې وړاندې ویلي چې په یو جلا سند کې چې ناروی او دو نورو هیوادونو هم لاسلیک کړی، افغان دولت د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان د طالبانو د اسلامي تحریک په نوم یاد شوی، هغه موضوع چې میرمن کوفی ردوي. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي د غراز وایي چې د مذاکراتي ټیمونو لخوا هیڅکله د موقت دولت او اسلامي امارت موضوع نه ده مطرح شوی او په دې اړه خبره شوی راپورونه ناسم دي. هغه وایي چې د طالبانو ټینګار په اسلامي نظام دی او دا د هغوی لخوا هم د بحث وړ موضوع ده. میرمن کوفی وایي چې د خبرو په طرز العمل کې د طالبانو جنگ جهاد نه دی یاد شوی، بلکې یوازې جګړه او نزاع بلل شوی.
بار مطرح شد و خوشبختانه توافق
بازم بکلم. خود خبر څو ځلې مطرح سو، خو داسې کلمې وکړول سوې چې حساسیت پرونکې نه وي، لکه بحران او نزا نه جهاد.
د افغان دولت د مذاکراتي ټیم دا غړي وایي چې د سولې د خبرو بل پړاو به د مرغومي په 14مه نیټه په قطر کې پیل شي او د افغانستان په داخل کې د خبرو دوام یو غوښتنه ده چې امنیتي وضعیت ته په کتو امکان نه لري. د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر میاشتې په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شوې او نږدې درې میاشتې دوام وکړ. په دې موده کې دواړه خواوې د سولې د اصلي خبرو پر طرز العمل هوکړې ته سره ورسېدل او ټاکل شوې چې تر یوې اونۍ پورې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زونج اغلاز دادی رادیو اوری دوستانو دا زادی رادیو خبرونی هر اورز دا سهر لو دا ماشم ترو بجو پر منزنی چپا دولس شپش نوی او دا افن پر سلا شهر پینزه چپا پر جول افغانستان که اوری دلیسی ل آسیا شمالی افریقا او منځنی ختیځ شاوخوا زر پناه غوښتون کې په بوسنیا کې په سړه ژمي کې به سر پناه پاتې دي د تیر چرشمې پر اوس په لیپا کې د پناه غوښتونکو کم ته اور ورته سوی وو د رویټرز خبری آژانس راپور په وینا اوس د بوسنیا سیاستوال له یو بل سره په لانجه بوختي چې د پناه غوښتون کې چیرې ځای پر ځای کړي په دغه پناه غوښتون کې ګڼ شمیر افغانان هم شامل دي په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو
په داسې حال کې چې یو شمیر پناغشتون کې د خوړو اخیستلو لپاره په واوره کې ولاړ دي نورو ځانونه په کمپلو کې پیچلي او په خیمو کې پراته دي د دسمبر په 28مه نیټه په لیپا کې د پناغشتونکو کمپ اور اخیستی وو او له هغه اوره یوازې یو شمیر خیمې پاتې سوې ساجد علي د بوسنیا په لیپا کمپ کې یو افغان پناغشتونکی دی
تیرې 15 ورځې د ټولو پناه غوښتونکو لپاره ډېرې بدې وې ځکه دلته په خیمو کې هیڅ بخارۍ نشته او له پرون راهیسې د واورې له کبله دلته ژوند ډېر سخت شوی دی تاسو وینئ چې د خیمو پر بام واوره لوېدلې او دا ځای هر وخت نړېدلی شي دلته په یوه خیمه کې 1500 پناه غوښتونکي اوسي که دوی مړه شي څوک به یې مسؤول وي
لیپا کمپ د بوسنیا بیهاک ښار ته په 25 کیلومتر کې پروت دی دا کمپ تیر پسرلی د موقتی پناه ځای په توګه د پناه غوښتونکو پر مخ پرانستل سوی وو ټاکل سوی وو دا کمپ په ژمي کې د دسمبر په 28مه نیټه وتړل سي او دا همغه ورځ ده چې په کمپ کې اور ولګید پولیس او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شایي پناه غوښتونکو دا اور لګولی وي چې د کمپ له تړل کېدو په غوسه وو اوس دا څرګنده نه ده چې دا پناه غوښتونکي به په بوسنیا کې کوم ځای ته انتقال کړل سي د بوسنیا چارواکو غوښتل چې د دې ځای پناه غوښتونکي په موقتی توګه په بیهاک ښار کې بیرا کمپ ته انتقال کړي چې له اکتوبر میاشتې راهیسې تړل سوی دی خو ځایي چارواکي له دې خبرې سره مخالفت کوي او وایي چې د بوسنیا نورې برخې هم باید د پناه غوښتونکو د بحران بار شریک کړي اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره بوسنیا ته 6 میلیونه یورو ورکړې او د 25 میلیونه نورې مرستې ژمنه یې کړې ده دې ټولنې د بوسنیا له چارواکو غوښتي چې د لیپا کمپ بدیل ولټوي او په راتلونکي کې په دې کمپ کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د نړۍ پر حالات له هم تم کیږو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره په خبرو کې او هم د انتقالي ټیم د ملي امنیت پر مهمو مسایلو لا هم خندونه سته دا چې د خندونه څه دي له ملالۍ بشیر څخه به وورو
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون ویل چې د ټیم د دفاع وزارت مشرانو او مدیریت او بودیجې په ادارو کې له خندونو سره مخامخ شوي کله چې دوی هڅه کوي چې د واک د انتقال په خاطر مهم معلومات راټول کړي په ډلاویر کې د خبرو پر مهال بایدن ویل چې دوی هڅه کوي له اوسنۍ ادارې څخه په نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په اړه روښانه معلومات ترلاسه کړي د ویل چې د ټیم غواړي د دفاع وزارت او نورو ادارو د بودیجې پلان ته لاسرسی ولري بایدن وروسته له هغه خبرې وکړې چې د او د مرستیالې کاملا هاریس د انتقالي ټیم څخه د ملي امنیت د بهرنیو چارو وزارت لپاره د کاندیدانو او د راتلونکي ملي امنیت سلاکار په اړه معلومات ترلاسه کړل منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي چې د ټیم موندلې چې مهمو امنیتي ادارو د ټرمپ تر ولسمشرۍ لاندې سخت زیان لیدلی دی بایدن همداراز د نړیوال ائتلاف جوړولو پر اړتیا خبره وکړه د ویل چې دا ډول ائتلاف د اقلیمي بدلون د کورونا وایروس د مخنیوي او د چین لخوا د مخ پر زیاتیدونکو خطر د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی د ترامپ د بهرنی پالیسي مهم ټکی دا و چې لومړی امریکا او د ادارې نړیوالو ائتلافونو او موافقو ته شاکړې وغه ورسته له هغه چې ترامپ له جو بایدن څخه انتخابات وبایلل د کریس میلر د دفاع وزارت ته مرستیال وتوګه انتخاب کړ میلر د دسمبر په 28مه نیټه یو اعلامیه خبره کړه او پکښې ویل چې له انتقالي ټیم سره د دفاع وزارت همکاري هڅې د درو اونیو راهیسې شې روانې دي د دفاع وزارت چارواکو زیاته کړې چې دوی به په شفافه توګه د واک انتقال ملاتړ ته دوام ورکړي په پینټاګون کې دا تغیرات ورسته له راغلی چې له ایران سره د امریکا اړیکې نوري هم ترنګلې سي او ترامپ تور پوری کړی چې په عراق کې پر امریکایي سفارت راکټي حمله ایران کړې ده امریکایي چارواکو څرګنده کړې چې ایران په عراق کې د جنوري په درېیمه نیټه د امریکا په ډرون حمله کې د لوړ پوړي ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو د کلیزې پر مهال دا اقدام د غچ اخیستلو په هدف کړی دی.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو او د نورستان ولایته چیرې چې د دریو لویدیځو ولسوالیو اوسیدونکو یې د روغتیا وزارت واحد همکاري موسسې پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو نن ادا کولی چې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ولایته زموږ د همکار راپور ته پام وکړئ.
د نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالیو په سلګونو اوسیدونکو په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله لاریون وکړ. یاد لاریون د غرمې له 11 بجو څخه تر 12 بجو پورې د نورګرام ولسوالۍ په مرکز کې دوام وکړ. د لاریون یو تن ویناوال عبدالرقیب په خپلو خبرو کې وویل دوی له تیرو دوو کالو څخه د صحت په برخه کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. لاریون کوونکو ویل چې په هر کور کې ناروغان پراته دي خو په روغتي مرکزونو کې عادي درمل هم وجود نه لري. ملک محمد ایوب:
نه دواګانې شته په کلینیکونو کې، نه د ډاکټرانو معاشونه ورکول کېږي، او نه د مسلمانان همیشه د پاره چې دلته مخلوق راځي هغه مخکې چې پرسامول پیدا کېده اوس هماغه پرسامول هم نشته. او هوا یخه ده، راشي کورونو کې مریضان وګوري، سپینګیر وګوري، ځوانان وګوري، موږ پیسې نه لرو، کلینیکونه نشته.
په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري هم ازادي راډیو ته د درملو نشتون او نور ستونزې ومنلې خو وایي چې وزارت ورسره د یادو مشکلاتو د حل ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ورځو بلخ ته. په بلخ کې د شوزو د حقونو یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅه ډبه هلوکانو لخوا د شوزو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه شي. دغه ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په کوڅو کې د شوزو ځورونه د هغوی د ویرې او روحي بې اعتمادۍ سبب ګرځېدلې دي او د دوی ټولنیز فعالیت کم کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدای سي.
په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه یو شمېر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. نسیمه رونق په مزار شریف کې یو له همدې میرمنو ده چې له کوره د باندې کار کوي او وایي چې په کراتو په ټولنه کې له دغه ناوړې پدیدې سره مخ شوې ده. اغلی رونق په بلخ کې د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا د نای دفتر د همغږۍ مسؤوله ده. هغه وایي چې له کوره د باندې تر خپل کاري دفتره پورې روحي او رواني مسؤلیت نه احساسوي. نوموړی اساسي علت په ټولنه کې د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د پدیدې دود بولي. د غلې رونق په خبره چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د ځورونې د ګواښ لویرې کورنۍ څو ځله له دې غوښتي څو دنده پرېږدي. نسیمه زیاته کړه:
ما مناسب یک شخص که در شتمه کار میکنم اصلا احساس مسؤلیت ندارم.
زه د هغه یو کس په توګه چې په ټولنه کې کار کوم اصلا ځان مسؤل نه حس کوم او کله چې له کوره د باندې وځم په دې فکر کې نه یم چې مسؤل به راوګرځم. طبعا دا مسله موږ تاثیر کوي او ممکن سبب سي چې کار پریږدو.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست او په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون صحافي دفتر هم تاییدوي چې په مزار شریف کې ښځې له کوره د باندې او په کوڅو کې رواني امنیت نه لري. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي هم په کوڅو کې د نجونو د ځورونې د مسلې په اړه اندېښنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په کوڅو کې د ښځو په وړاندې شته ځورونې سبب شوي ترڅو په ټولنیز فعالیت کې د ځوان دا کماشي خاغلی سامه وویل:
واقعاً که نگرانی هست مخصوصا
واقعاً دایواندی نه ده، مخصوصا څومره چې په کوڅه کې د خزو زورونه زیاته شي په همغه کچه په خار ټولنه مؤسساتو او دولتي ادارو کې د دوی شتون کمیږي.
د بلخ د خزو چارو ریاست هم د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو او خزو د زورونه پاړه ویلي چې په ټولنه کې د زده کړې د کچه د کموالی او د امنیت د نشتون په خاطر دغه پدیده مخ په زیاتېدو ده. د بلخ د خزو چارو ریاست په 13 میاشتو کې په مجموعي توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي 315 او یا پیښې ثبت کړي چې له دغو 13 د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورولو پیخی دی. ده خزو ده حقونو فعال مناراسته وی چه پا کور که ده ماشومانو سم روزنه که ولیشی چه پا کتو که ده حلکان لخواه دین جونو ده زورونه کچه پا اخد محالی که کمکلی هغه زیاده کرده.
تربیه سالم ده خانواده ها باعث میشه که تل در
پا کورنیو که سم روزنه پر ده تاثیر که وی چه ماشوم پا شفر کرسره طولنی تورندی سه. ده اخد محال لپاره ده مساله پا کتو که دین جونو اخشد زده زورونه کچه کمو ولیسی. شو تربیه سوی ماشومان هم خپل او هم دبل حق پیژنی او د چا د توهین سبب نه ګرځي.
په شمال کې د بشر حقوقو دفتر ویلي چې حکومت په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو او ښځو د زورونې د مخنیوي په خاطر د پولیسو په لیکو کې یو ځانګړی واحد رامنځته کړي. ارواح پوهان په دې اندي چې په ټولنه کې د ښځو د زورونې د کچې زیاتوالی کولی شي چې د ښځو سره د خپل ځان په وړاندې د بې باوري او د ضعف احساس لوړ کړي او همداراز له هغوی سره د نارینه وو په وړاندې د نفرت حس هم تقویت کړي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې موږ دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ او د کوریا چارت افری پروګرام دی. خو مخکې تر دې چې هغه ته ورسو یو بل راپور هم اوریدای سي. د افغان کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان ارمان وایي چې خوښ دی چې د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري په خبر سوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د لسیزې غوره لوبغاړي جایزې ته ګڼ نور لوبغاړي هم نوماندان وو. افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو سیاسي چارواکو د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوشی شولې. نور تفصیل په دې راپور کې.
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوی. ده د کرکټ نړیوال شورا ته د خپلې وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د دوه مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر وو.
نو په هیګم څو وایم، زمي د مینوالو لپاره ډیر خوښم چې دا جایزه مې وګټله. له هغه ټول مننه کوم چې زما ملاتړ کړی او هڅولې تر څو د لسیزې غوره لوبغاړی شم. ماته د افغان په توګه دا ځانګړی شی دی.
د لسیزې غوره لوبغاړو لپاره د جایزې ګټلو لړۍ د کرکټ نړیوال شورا له لوري د 2000 کال په وروستۍ میاشت کې پیل شوې وه، چې د ویرات کوهلی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندوستان ویرات کوهلی بیا د 500 ورځو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوي دي. پخوانی افغان لوبغاړی او د کورونی کرکټ مسول رئیس احمدزی د راشد خان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولی او دا د راشد خان تاریخي بریا بولی چې تر ډیره به ژوندی پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډیر ښه زیری وو او په دغه اخرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطحه باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډیر خوشحاله شوي او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډیر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لوري وستایل شوه او ډیری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال رحیم صدیقی چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بې خونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل راپاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي. کوم ویاړ چې راشد خان راوړو په ټی ټوینټي کې تیر لس کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپور شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غنی او غنو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په ورستۍ لاسته راوړنې خوخي خودلې ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غلا زده راډیو اوریدونکو نو دوستانو په کابل کې پوره څلور نیمه بجې سره یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شي براورو.
د بیپولی خبریالانو ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې لږ تر لږه 50 خبریالان روان کال په نړۍ کې د خپل کار له امله وشل شوي دي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روغتیا وزارت څلور کارکونکي د رشوت په تور نیول شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي څرګندوي چې په ناوې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وشل شوي دي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 38 کلونو په عمر وفات شو. د پروان د سرنوالي د رئیس شیرزاد مهربان پر موټر په بغرام ولسوالۍ کې چاودنه شوې ده. له دې چاودنې د روغ وتلی دی خو موټروان زخمي شوی دی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي او د روسیې د فدرال امنیت اداروي د نشي موادو د وی نړیوال شبکې د قاچاق مخې د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ نیولې ده.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان سپورتي خبرونه هم زموږ همکار احمد شیبر چمتو کړی دی په استوديو کې. راځي شیبر صاحب.
سربجان مننه. لمړی خبردار چې د هرات د ولسوالۍ ترمن د فوټبال سیالیو په دوام نن تور غونډي لوبدلې د هرات د سندجان ولسوالۍ لوبدلې ته ماتې ورکړه. د هرات د ورزشي ادارې فنی مدیر ضیاء الحق سیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د لوبغاړو د هڅونې او د فوټبال په غوړه لیکي د غوړه لوبغاړو د ټاکلو لپاره پیل شوې دي. د شاغلی ضیاء خبره په دغه سیالیو کې د شیندنګ کاروخ سندجان شهرک تور غونډي ګلران کوهسان او ګزري لوبدلو ګډون کړي. د هرات د ورزشي ادارې چارواکي وایي تر اوسه نه لوبي شوي چې لومړنۍ مرحله به د پنځشنبه پر ورځ پای ته ورسي. د کابل د موتای سیالي چې د سولې جام په نوم لوی اونۍ را پدې خوا پیل شوی به نن د 500 غوره څیرو په ټاکلو پای ته ورسېده. د افغانستان د موتای فدراسیون مرستیال جمیل محمدین نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د 40 نجونو په شمول 300 تنو د کابل له بیلابیلو کلبونو ګډون کړی وو. شاغلی محمدی وایي د دې سیالیو هدف د لوبغاړو پیاوړتیا او راتلونکی کال لپاره د غوره څیرو ټاکل په ګوته شوی دی. شاغلی محمدی وویل د سیالیو په پای کې 40 مېرمنې او 10 نارینه د غوره لوبغاړو په توګه وټاکل شوې. د موټای فدراسیون چارواکو په وینا د یادو سیالیو ګټونکي به د 1400 مریض کال موټای سیالیو کې ګډون وکړي.
مننه کوم احمد شیبر چې سپورتي خبرونه وړاندې کړه او دوستانو ستاسو نه مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. زموږ خبرونه لا هم د ماشوم تر وبجو پر ادامه لري خو په همدې خبرونه کې د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. نیمه نړۍ او وروسته به د ګوړې اچار تفریح پروګرام اوري.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه مې ومنئ. زه ملالی بشیر یم او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کوم.
د خبرونی موضوع پر ډیره ترخه چنجونو ته ولی مهمه ده چې د استدلال او لزانه د دفاع حق ولري. ولی یو شمیر کسان د نجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي. په کورنۍ او ټولنه کې د نجونو مشروع غوښتنو او د بیان ازادۍ ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان یې کوي دوی نسي کوی.
کنجونې د حقایقو پر وړاندې چپه خوله پاتې سي، خپلې غوښتنې او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونې له مشرانو سره شریکې نه کړي، څه به دي پایلې به ولري؟
د ښځو د بیان ازادي حساب کولو په راتلونکو کې د ښځو د مدني حرکتونو او د ښځو ته هیڅکله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپلو مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په ښوونځیو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې له مخې یې نجونې د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خپرونه کې هڅه کوو دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ږغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ سوې ده.
سسته کال د دولسم صنف نه فارغه شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستلو لپاره د مکتب مدیرې ته وروړله، خو کله چې مدیره زما تذکره ولید ماته وویل دا تذکره ماته سمه نه ښکاري. او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ماته وخت راکوي چې زه تاسو ته تشریح درکړم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوې ډیزاین تذکره و، خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل زه نه پوهېږم ته پوهېږې، ته څنګه زما په مخ کې له ځانه دفاع کوې، ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوې او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وې. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ له ځانه دفاع وکړم، خو لږه راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیر نور هم په قاره شو او ماته وویل شپشه شپشه سپین سترګې، ته کومه ژورنالیسته یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې خبرې کوي؟ نور مې اعصاب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو د مکتب نه دې وباسم. د هغه ورځ نه بعد هره ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیات مخامخ سوي او دا خبر ورته د خوشحالي وړ ده. هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا دې د افغان ټولنې هغه دود ته غاړه ایښي خو له ځانه د دفاع نه کولو له کبله ورته زیان اوښتی او دا په دې برخه کې خپله کورنۍ پړه بولي. کې ډېری مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نه ورکوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر ځینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګلبیبي هم همداسې یوه مور ده. دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نه کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له مخې په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي، خو د ښځو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیواد کې تر ډیره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی منل سوي 22 ډولونه په دود بدل سوي دي. له همدې کبله دوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی کمیدل اسانه او د قناعت وړ نه بولي، خو د ښځو د حقونو مدافعین چپ نه دي ناست او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د راکمولو هڅې روانې ساتلې دي. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسي مرستيالي سپوږمۍ وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیب کړي، توهین تعقیب په خپل یو ډول تاوتریخوالی دی چې په قانون کې ذکر شوی دی، او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو خاصتا د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده او خلکو ته هم د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودلي دي او ښه مثالونه ورکړي چې نجونې د نظر ورکون حق ولیدی حتما دوی با جرأت او په خپل ورزینی کارونو کې په خپل ورزینی ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کړي، او هغه جونې چې نظر ترې ونشي خستای څوک د نظر حق ور نه کړي هغه پرمختګ نشي کړای او په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړنو پر بنسټ د شذو او هلکانو ترمنځ توپیری او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخستل د لنجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل ګرځي، چې دا کار د لنجونو راتلونکي ګواشي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خندونو سبب کېدای شي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
موږ لیدلې دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچاتی، معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور انجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوای. له خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه انجلۍ یم، زه له ځانه نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري. د کورنۍ په اړوند بدبینه کېږي، بد فکر پیدا کوي، د بې ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خفګان هم په ډیری مواردو کې اخته سوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل سوي. سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کېږي. له ژوند نه د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي: د پوهنې وزارت د نجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت ښوونکو ته دنده سپارلې چې د افغاني کلتور په پام کې نیولو سره نجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي:
د ښوونځیو په سطحه د معلمینو لپاره دا دنده سپارل شوې چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره، ورته دا زده کړه ورکړي چې خپلو کورنیو سره د خپلو حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د جایګا د درناوي په نظر کې نیولو سره، دوی ته دا زمینه برابرۍ ښوونکي چې وکولی شي چې د ټولنې د آداب او اصولو سره سم د خپل حقونو د غوښتنو لپاره دوی ګام اوچت کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 متر نه 55 مادو پورې دا په وضاحت ویل سوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون لمخه د شوزو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پردي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال رئیس عبدالسبحان مصبا داسې وایي:
هر هغه څوک چې نجونې لدی حق نه محرومی، هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22 ماده کې په صریح توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته، که هر حق کې د دوی محدودیت وځي کېږي، د هر چا له خوا نه هغه بیل د هغه قانون پر اساس باندې تر پښتنې لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډېری خلک د شوز او نجونو له ځانه دفاع تابو کړي او د نجونو لپاره دا نه خوښوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبرې او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډېری خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامېدای سي، دا به له حقوق پوه حمید اوریاخیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. که چیرې موږ جنې ته اجازه ورنه کړل شي چې تر څو د نارینه پر وړاندې خبرې وکړي، چې دا یو هایپ دی او نه باید دا کار وشي. د مور او د پلار بېسوادي متاسفانه په دې وطن کې، په مجموع کې وایم، د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوي، لکه دغه جایدادونه یې واخلي، هغو ته حق ورنه کړي چې تاسو میراث حق لري، او بعضې نور د ښځو د بیان ازادي صاحب کولو په راتلو کې د ښځو د مدني حرکتونه لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیزه کوي. او د ښځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپلو مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر مختګ له منځه وړي. کله چې یوه ښځه داسې حالت کې د اولادونو څښتنه شي، دوی نشي کولی چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل، یوه داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق صرف شوي، د هغې پرمختګ مخه نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی، هیڅکله داسې ښځه نشي کولی چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول داسې بې سوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواده اوسي، نو د ښځو ته ښه احترام کیږي، د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا ده چې کله چې د دوی حق ورکړل شو، دوی په جامعه کې نظریات ورکړل، دوی جامعه کې خپل خبرې طرح کړل، نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
خوږو اوریدونکو سلام. چې د اجرایه او اصلي ریاست ترمنځ جنگونه خلاص شول، اوس د حکومت او احزابو جنگ پیل شو. حکومت وایي د هیچا زورم نه را باندې رسیږي، او احزاب وایي مونږ به در سره ګورو. داسې خو حکومت ته لری نږدې ائتلافونه هم خرابیږي. مخالفین او حکومت خو په ځای پرېږده. یوه سړی ویل د دې وطن د سیاست د کلاوې سر خطا شوی، پیدا کول د بهر قوي توربینونه غواړي. د خپرونې په پیل کې مو د واړه غله له غټې غله خبره وو.
څومره پیسې وهلی دي؟
صاحب، 9 میلیونه ډالر دي.
دا څه ډول غل دی چې دومره ژرې دومره ډېرې پیسې وهلې؟ ته ودرېږه، زه به در سره وګورم. تا به د ما غوسه او قلم نه وي لیدلی.
رئیس صاحب، لږ حوصله کوئ چې خدای مه کړه په قلب یا مغزو مو فشار رانشي.
څنګه حوصله وکړم؟ نن یې مقرر کړم سبا ته غل ترې جوړ وي. نه پوهېږم دا له ماشوموالی غله دي او که په حکومت کې څه چل دی چې ورته راشي بیا غل شي. نو
صاحب، که رښتیا درته ووایم، نو مونږ ان له وړکتوب غله یو.
څنګه؟
خو چې واړه یو نو چې سم نه وي د نورو پالیس یا باغ ته وړو او میوه را پټوو، دا خو نو عادي خبره راته ښکاري.
نو د دومره وړو غلاو غل دومره غټې غټې غلاوې څنګه کولی شي؟
خو چې غټ شي او شرایط ورته برابر شي نو بیا غټ هم کوي.
اله، ژر یې راولئ چې د غوښې په غاښونو وشکوه.
صاحب، اجازه ده؟
او راځه.
صاحب، رامې اوس رازه.
رئیس صاحب، سلام علیکم.
خدای دې خیر کړی، لکه چې رئیس صاحب په لیدو لیوانه شو. رئیس صاحب،
خیم
نو څنګه دې داسې وخندل؟
وی دې ته خندا راغله چې دومره کمزور ای وړکی غل او دومره غټه غلا.
Oh, my God. لقدر او قیمت هم خبر شي.
لواده مخکی
گرانی استاد زلف خوشبوی می هر سهر لخو بپاسوی زکا چه تا ده مونگ ده کور لخواه سر خوانسی تزی
گرانا دوم را دیده ما زلف خوشی دی؟
هو استاد زلف یو تار با پا طول دنیا ور نکم استاد زلف پا دام که نخطه ایم خود دیر خوشحاله ایم اولا که پا دام که نخطه مرغی هیچ کلا هم ده زن خلاصه اولو حسن نکم گرانی اجازه ده چه ده زلف ده لگلمس او بوی کم پا مخیر آخوری کم
هیله کام گرانا ویختان می توییگی ایکم یاو بده پخلکی اولویگی
دست موایا گرانی کاش که لس دانی اولویگی زد دومره تالی نلرم چی ویختان دیده ما پخلکی اولویگی
لواده وروسته
لسونه دیو منزل
او لگجر کوا چه دیر وگیم
خاطا غدی بشقاب می پلاس کی دی ها دروای خلا
چه شی دی پاخه کری دی
تور پنجان دی گرانا دی تا خوخی دل زکا می در تا پاخه کل
مننا سمادا لگو بام راوڑا
خاصی تا
دا چوم را خواندور پنجان دی او دا ویخته دا ویخته دل تا سکوی دا چوم را مردار خوارا دا چه پا خوارو که ویخته را خیجی غوطای و غوطای
چمایی
تا دی ویخته تا او گورا خیلی پیجنم چه دی تا ویخته دی اوف
اوهو ویختان می توییگی کم یا با پکی غرزی دلی وی
غرزی دلی بوی ها لعنتی پتا لعنتی ویختانو کمی بیا پا کتخ که ویخته ولی دا سر دی پاک در بانده خیلی ما
آقا ورازی دی در پیاد که چه صفتون آبده کول اوائل بده چه دی زلف پخوش بویی دی را بیخیگم آقا
دیر آقا کیگم آقا وقت زلفی وی زلفان و خووز ویختان دی ویختان
لکه پخوا به چه گندنه پا خربر پا کسو که خرسی دله وز دا غسی مستریانم پا کسو گرزی او دی خلکو ماشینونه جوڑه وی لکه داسه
ماشینونه راوڑه ماشینونه جوڑه و دی خاتی ماشینونه جوڑه و حالای پا زمانه تی جوڑه و ماشینونه جوڑه و دی خاتی ماشینونه جوڑه و الا زر کوي راوړی راوړی چې څه خرابې ټولې جوړوو په زمانه کې جوړوو ماشینونه جوړ کړئ د خیاطي ماشینونه جوړوو
واوروره په څو یې جوړی
چې زه خو یو ځل وګورم چې کوم ځای وران دی بیا درته وایم چې په څو یې جوړوم
ترش کوي
ته یو ځل راوړه چې ویې خو یې ګورم که نه
ښه ده کاکا ماشین په څو جوړوي
څه شی وران دی
ګرځي نه
یو ځل یې راوړه چې ویې ګورم
سم یې جوړوي
نو سه ناسمی جوڑاوم دا دیر شکاله کیگی چه هم دا می که ده
نو دری چه ماشین راوڑم
زوار شه راوڑه زر کوا
دا غده وی گوره
اوهو دا سمره چطل ده ته ده گردونو تا او گوره پکی ورک ده لگ خوری خوبه ده تری سنده لوی کنه
چه خوری زو تندم بیا تو سکر که ابل زلم مستری را تا پاک او تیلی ور کرل
خوری سبا وایم نو خدای مجوندی لرا چه دمون کار در سر جوڑ ده کنه اوز با مونگ سکول
دیختی هوایی خیلی سی چه اغا قانه خویی نو پسوی جوره ای
زد و سو افغانه با در نواخلم
که خو چه سمی جور که
زبه غم آوسا
زبه تزر رازم
چی راتلی لگ چای واگیم در سر راوڑا دی سار چای منه دست کلی
خا
چه اوزی کم کم زیون لکرم چه دی بلی ورزی کارم پکی پیدا شی ماشینونه راوڑه ماشینونه جوڑه و ده خیاطی ماشینونه جوڑه و حالای پا زمانه تی جوڑه و ماشینونه جوڑه و ده خیاطی ماشینونه جوڑه و حالا زر کمی راوڑه راوڑه چه سه خرابی طول جوڑه و
واماما تو خبرونم را غلاوی او دیده کچه طول ماشینونه دی جوڑ کرل نونن بیچنگ را غلاوی
جلی تا نپویگی زین خزی دی پلارگانی کرد لیلیوی که اوغی را غلیوی او بل که پرون لخشیوی ماشینو نبیر تا خراب شوی
کم لخشیوی اغا سخسم دی
تا نپویگی لا وڑایی
وورورا هغه ماشین دی چې پرون جوړ ک خو بخې ټوپ چي
لکه چې لکه کار ور کړه
خو را وړه چې جوړ کم بی تیاتی ور سره کوي
پیسې خو به نخلی
نو سره بیاشت را لگلیم چی پیسی بغن اخلم کسنگه
خو سید جور کاری ندهی
ام داغه یو تومت پاتی دامو را بنده وکر
وسمو دی مدیر صاحب دفتر ته بیایو
ته ودرېږه چې زیو زنګ ورته ووهم
مدیر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام
مدیر صاحب اوري
غږ دې نه راځي
اوري مدیر صاحب
نه نه غږ دې نه راځي
اوري
نه نه غږ دې سم نه راځي
مدیر صاحب ماش راغله ماش راغلی کی اخلی مدیر صاحب ما ویل که یو رخصت راکی
څه وایې نه 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 اورم الو الو
کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
تر څو ګرځم د ځمه زخم می کاری شوم رسواتا بیانی پجڑا زخمی بطر چو گردم دجڑا زخم میکاری شوم رسواتا بیاری آخر بجڑا را باندی واسو دیماین دجڑا زخم میکاری شوم رسواتا بیاری آخر بجڑا را باندی واسو دیماین دجڑا زخم میکاری شوم رسواتا بیاری سرگ کماری ست غم نال داڑی سجڑا سرم نکاری شوم رسواتا